همکارم صالح محمد صالح برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. صالح صاحب بفرمایید، میکروفون در خدمت شماست.
ډیر مننه سلطان سرور. تستړم سوریدونکو ته از ما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو ده په راپورونه کې اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وی د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون پر سر دریم پړاو مذاکره به روانه اونې پیل شي. د سیمې امنړي په خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر سوریه ته رسیدلې ده. د مصر په بلوا کې د وجلسو کسانو شمیر تر ډیر شو او وشت. خو په پیل کې له هجرې مراد څخه د افغانستان خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکارۍ د تړون په سر د خبرو دریم دور روانونه په کابل کې ترسره کیږي. د بلخ والي عطا محمد نور او د هیواد په شمال کې ځینو سیاسي مشرانو د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو د پخوانیو کارتونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. او په کندز ولایت کې یو کس خپل زوی چې د ځان وژونکي حملې نیت یې درلود پولیسو ته سپارلی دی. دا هم پوره کورنی خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکارۍ د تړون په سر د خبرو دریم دور روانونه په کابل کې ترسره کیږي. دغه وزارت ویان جانان موسازی کته هم نن یکشنبه په خبری کانفرنس کې په دې اړه له جزئیات ورکولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې په دې دور خبرو کې به بحثونه په واشنگتن کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ د شویو هوکړو په اساس وشي. په دې اړه مذاکرات په امریکا کې د افغان سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال پر مخ وړي. که افغان او امریکایي چارواکي د دې تړون پر سر موافقې ته ورسیږي، نو له 2014 کال نه وروسته به هم یو شمېر امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د بلخ والي عطا محمد نور او د هیواد په شمال کې ځینو سیاسي مشرانو د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو د پخوانیو کارتونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې په دې اړه په بلخ کې په یوې جوړې شوې غونډه کې له عطا محمد نور سربیره جنرال عبدالرشید دوستم، احمد ضیا مسعود، امرالله صالح او محمد محقق هم برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې عبدالرشید دوستم ویلي که ملي جبهه ښاغلی نور د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید کړي، نو دی به یې ملاتړ وکړي. په خاطر دې د افغانستان حکومت پریکړه کړې وه چې د بودیجې د کموالي له امله باید د رای ورکولو پخواني کارتونه په راتلونکو انتخاباتو کې هم وکارول شي، خو یو شمېر نورو ګوندونو هم له دې پریکړې سره مخالفت وکړ. په کندز ولایت کې یو کس خپل زوی چې د ځان وژونکي حملې نیت یې درلود پولیسو ته سپارلی دی. د کندز امنیه قمندان جنرال عبدالخلیل اندرابي نن په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل چې د دشتیارچي ولسوالۍ یو اوسیدونکي د قاري عبدالله په نامه خپل زوی چې د ځان وژونکي حملې نیت یې درلود پولیسو ته سپارلی دی. هغه زیاته کړه چې د تېرې ورځې په ځان وژونکي حمله کې د لاس لرلو په تور هم په د چاردرې ولسوالۍ 15 تنه اوسیدونکي نیول شوي دي. د اندرابي په وینا د تېرې ورځې په ځان وژونکي که حمله کې 12 کسان چې دوی ملکیان و وژل شوی او 15 ترافیک پولیس ټپیان شوی دي. طالبانو د دې حمله مسولیت په غاړه اخیسته ده. او د افغانستان د اوبو او بریښنا وزارت نن د ډیزلي بریښنا دوه دستګاوې چې د ایران لخوا مرسته شوې وې فعالې کړي. د اوبو او انرژۍ وزیر اسماعیل خان نن یوې خبري غونډې ته وویل چې دا دستګاوې کولی شي په بیړنیو حالاتو کې په کابل کې د 50,000 کورنیو لپاره بریښنا تولید کړي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دا دستګاوې په یو ساعت کې 18,000 لیټره تیل مصرفوي او 50 میګاواټه بریښنا تولیدوي. کورني خبرونه هم دومره او د سیمې نړۍ خبرونه به اجمل اندر ته وړاندې کړي.
په مصر کې چارواکي وایي چې د پورت سعید په ښار کې د شنبې او یک شنبې د ورځې په بلواګانو کې د وژل شوو کسانو شمېر 13 تنو ته رسیدلی. په دې تاوتریخوالي کې د وژل شوو کسانو په ډله کې لږ تر لږه 2 پولیسان هم شامل دي او راپورونه وایي چې تر 300 کسانو زیات په دې کې ټپیان شوي دي. په پورسید او د مصر په نورو خارونو کې د بلوګان وروسته لاغ راپورته شوې چې د جنوري په 26 نیټه یعنی پرون په قاهره کې وی محکمې هغه 20 کسان په اعدام محکوم کړل چې یو کال وړاندې د فوټبال د سیالیو پر مهال په خونړیو بلوګانو کې په لاس لرلو تورن و. د 2012 میلادي کال په فبروري میاشت کې په دې تاوتریخوالي کې څلور اویا کسان هغه مهال وشل شوي وو. دا نښتې د پورسید د المصري فوټبال ټیم او د قاهرې د الاهلي فوټبال ټیم د مینوالو ترمنځ شوي. دان خدی کسان په پورت سعید کې شوی خو تورن کسان پرون په قاهره کې محاکمه او محکوم شول. په دې قضیه کې 250 نور تورن کسان دوی په اړه د محکمې د پریکړې په تمه دي چې انتظار کیږي د مارچ په 9 نیټه به اعلان شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې مشره والیری اموز د سوریې مرکز دمشق ته د دې هیواد له چارواکو سره د دوه ورځنیو خبرو اترو لپاره رسیدلې ده. تمه ده چې نوموړي به په دې سفر کې د سوریې د بهرنیو چارو وزارت له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې وکړي. دا سوریې ته د 2018 میلادي کال راهیسې چې د بشر الاسد رژیم خلاف پاڅونونه پیل شوي د نوموړي درېم سفر دی. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې یو هیات په سوریه کې ځینې سیمې کتلې وې او وضعیت یې په کې ټکان ورکوونکې او خراب بللې و. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د 4 میلیونو په شاوخوا کې سوریایان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې پکې 2 میلیونه هغه خلک هم شامل دي چې دننه په سوریه کې له ناکرارۍ څخه له یو ځای بل ځای ته کوچېدلي. ملګری ملتونه همدارنګه اټکل کوي چې د سوریې د تیرو نږدې 2 کلونو په ناکرارۍ کې 8000 کسان وشل شوي دي. یو ایرانی چارواکی د یک شنبه په ورځ وویل چې ایران په رسمي توګه اروپایي ټولنې ته د تیلو او ګازو ټول صادرات بند کړي دي. د ایران د تیلو د وزارت وایاند علی رضا نیکزاد رهبر نیمه دولتي مهر خبری اژانس ته وویل دا بندیز به تر هغې دوام وکړي تر څو چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو لخوا د ده په وینا د دښمنۍ ډکې پریکړې دوام ولري. تمه کیږي چې د ایران لخوا دا بندیز به پر اروپایي ټولنې محدود اغیز وکړي ځکه د 20 غړو هیوادونو دې ټولنې لا د مخه د ایران د لانجمن اتومي پروګرام له کبله له خپل اړخه د بندیزونو د مجموعې د یوې برخې په توګه له ایران څخه د تیرو او ګاز واردول بند کړي دي. دا نړۍ یو شمیر هیوادونه په ایران تور پوری کوي چې اټومي پروګرامې د اټومي وسلو د جوړولو هڅه ده چې ایران دا تورونه رد کړي دي. لاساته راډیوونه خبرونه اوري. جاپانی چارواکي وایي چې د دې هیواد د څارنې دوه مصنوعي سپوږمکۍ یا سټلایټونه مدار ته توغول شوي دي. دا سټلایټونه د یک شنبه په ورځ د تمې سره سم وتوغول شول په داسې حال کې چې د شمالي کوریا د اتومي وسلو او د توغندیو د پروګرام پر سر په سیمه کې ترنګلتیا زیاته شوې. د جاپان لخوا څارونکي سټلایټونو دا ځای پر ځای کونه به د دې هیواد استخباراتي معلوماتو د راټولولو وړتیا زیاته کړي. ویل کېږي چې له دې دوه سټلایټونو څخه یو رادار سټلایټ دی چې کچیرې آسمان ریز هم وي کولی شي معلومات راټول کړي. مالی کوریا مشرانو تیره اونۍ ویل چې بل اتومي ازموینه به هم وکړي او نور توغندي به هم واسموي. دوی د نړۍ په داسې حال کې ښکاره کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې له داسې کولو منه شوي دي. دا اعلان په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د نوو بندیزونو له ګروسته کیږي چې د دسمبر په میاشت کې د یو توغندي لازمینې وروسته پر دې هیواد ولګول. شمالي کوریا په 2008 او 2009 میلادي کلونو کې اتومي ازموینې هم کړې وې. او یک شنبه د هولوکاست یا د نازیانو لخوا د يهودانو د ډلیزي وژنې د قربانیانو د یاد نړیواله ورځ ده. د 1945 کال د جنوري د میاشتې په 20 نیټه هغه ورځ و چې پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په پولینډ کې د نازیانو لخوا د وژنې یو کمپ آزاد کړ. دا خبرونه
تاسو ازادي رادیو ته غوښی است. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر دریم پړاو مذاکرې برونه اونۍ په کابل کې پیل سي. امنیتي راپورونه هم لرو په هلمند، کندهار او فراه کې تر شلو زیات کسان وژل سوي. دولت تل پر خپلو مخالفانو ژغ کوي چې د سولې له پروسې سره ملګري سي. هغه کسان چې له دې پروسې سره یو ځای سوي څه مرسته ورسره سوي؟
زه چې وسره غلم دولت ما سره هیڅ همکاري نه دي کړې.
د دې کس له داستانه په همدې خبرونه کې خبريږي. په فراه کې یو ځای قومندان وژل سوي. په کندهار کې د 14 کلنې نجلۍ د ژوند له داستان خبريږي چې وای سخت تاوتریخوالی وسره سوی دی. د ورکو اجزنو د لټي پروګرام د نورو مسایلو ترڅنګ په همدې خبرونه کې ووري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون پر سر دریم دور مذاکرات به د روانې اونۍ په وروستیو کې په کابل کې پیل سي. پخوا تر دې د دې سند په اړه دوه ځلې مذاکرات په واشنگټن کې سوي وه. که د افغانستان او امریکا حکومتونه په دې اړه موافقې ته ورسیږي، نو له مخې به یې له 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې ځینې امریکایي سرتیري پاتې سي. تفصیل د احمد زبیر ژمن په رپورټ کې.
د امنیتی تړون پر سر د افغان امریکایي چارواکو ترمنځ د دریم دور مذاکرات په داسې حال کې پیلېږي چې واشنگټن ته د جمهور رئیس حامد کرزي په روسي سفر کې د دې سند په اړه لاله مخکې تاوده بحثونه شوي دي. د افغانستان لخوا دغه مذاکرات په امریکا کې د دې هیواد د سفیر اکلیل حکیمي په مشرۍ او د امریکا لخوا افغانستان او پاکستان ته د دې هیواد د ځانګړي استازي د مرستیال جیمز وارلیک په مشرۍ پر مخ ځي. د بهرنیو چارو د وزارت وایند جانان موسازی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه وویل
ټول مذاکرات چې د افغانستان او متحده ایالاتو د مذاکرو د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي هغه به د هغو موافقو پر رڼا کې وي چې د دواړو هیوادونو د رئیس جمهورانو ترمنځ په واشنگټن کې ترلاسه شوی او همداراز د هغو مشورو او سپارښتنو پر رڼا کې چې د افغانستان ملي لویې جرګې په دې برخه کې د افغانستان دولت ته ورکړي. دواړو ولسمشرانو دې ته هم اشاره کړې چې دا موافقتنامه باید هر څه زر د دواړو هیوادونو ترمنځ نهایي شي.
خغلی موسازی وویل د امنیتی تړون په اړه په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت مسله به په ویلو جرګې کې وڅېړل شي. پخوا به افغان چارواکو د امنیتی تړون په اړه دا یو شرط بل چې که امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي باید افغانستان له قوانینو څخه خوندي نه وي. خو واشنگټن ته له سفر وروسته په دې اړه د جمهور رئیس حامد کرزي دریځ نرم شو او دا مسله یې ویلو جرګې ته پریښودله. په دې سفر کې جمهور رئیس کرزي همدارز له خپل امریکایي سیال سره په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانستل کېدو سره رسمن موافقه وکړه. خو د بهرنیو چارو د وزارت وایند د دفتر په اړه د افغان حکومت پخوانی شرطونه یو ځل بیا تکرار کړ چې باید طالبان له افغان دولت سره خبرو ته چمتووالی وښيي او دفتر باید د قطر له حکومت سره د یوې موافقې له مخې پرانستل شي.
امیدوار هستیم چې بتونیم یک جا د تفاهم او همکاري وکړو.
هیله ده د امریکا او قطر له همغږۍ سره سم وتوانیږو چې په قطر کې د دفتر د پرانستلو په اړه یو رسمي تفاهم ته ورسیږو. کله چې طالبانو د سولې بهیر ته د رسمي ګډون او چمتووالی اعلان وکړ، نو موږ به د افغان حکومت او طالبانو د مشرانو او د طالبانو د باصلاحیت استازو ترمنځ د رسمي خبرو اترو شاهدان وسو.
طالبانو تر اوسه پورې دا نه ده منلې چې له افغان دولت سره خبري وکړي او وایي غواړي مخامخ له امریکایي چارواکو سره مذاکرات وکړي. طالبان له امریکا سره د امنیتی تړون چې د لاسلیک کېدو په صورت کې له 2014 کال نه وروسته هم یو شمیر امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي مخالف دي. خو افغان چارواکي د دې تړون لاسلیک کېدو ته هیله مند دي او څه موده مخکې جمهور رئیس کرزي وویل ښایي پاتو نه هم میاشتو کې موافقې ته سره ورسیږي.
په کندوز کې د سولې له پروسې سره ملګري سوي کسان وایي دولت ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړي، اوس یې ژوند په خطر کې دی او د خپلو پخوانیو ملګرو لخوا ګواښل کیږي. تفصیل د نور محمد سهیم په رپورټ کې.
د کندوز د ګورتېپه سیمې د نهر جدید د مسامراب د کلي څخه قومندان سروار چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له خپلو اتو تنو وسلوالو ملګرو سره د مخالفو وسلوالو له قطار څخه راجلا شوی او د دولت د سولې له پروسې سره یو ځای شوی دی، شکایت کوي چې نه یوازې د دولت او د سولې د پروسې لخوا ورسره شوې ژمنې نه دي پوره شوې، بلکې هیڅ مرسته ورسره نه ده شوې.
د طالبانو سینې را لوم دغه ماول چې اوس نو راسه دولت امریکا وزی او د سولې دفتر ته رالم، د سولې نه پاره چا چولو شوینجرین د قومي رااله چې موږ سره د اربکیان ډیر ظلمونه کوي او موږ واخ په دیوالو مسواری کې ډیر زره تلویر روپۍ هم راځي نه واخی او و موټکی او دلته فیصلې مدلې کوي. دولت نه سوتلی ته ول ناراضه او چې زه مجبور کړم خپل وطن ته رالم، دولت ته رالم، دولت ما ته و چې زمور بس تراسه مور بس سره ډیر غټه همکاري وکړو. تا ته به مالی پولیس کې به ونیسو، تا ته به پوسته درکړو، تا ته به سلا درکړو، تا ته به مقصد مهمه درکړو، سا سره به نور غټې همکاري وکړو. زه چې اوس راغلم دولت ما سره هیڅ همکاري نه دي کړې.
د په دې باب چې په سیمه کې له څه راز تکلیف سره مخامخ دی داسې وویل.
په سیمه کې موږ د دغه تکلیف سره مواجه یو چې وروره منطقه مو خرابه ده، مثلا سلا نه لرو، مهمات نه لرو، مقصد پوسته نه لرو، خو ماش نه سي شي نه زده مورچه راغله دغه نه وخت لس روپۍ مور سره کومک نه دی کړی دولت.
د یادونه وړ ده چې د قماندان سرور دغه یاد ستونزې مو په کندوز کې د سولې د عالي شورا د ولایتي کمیټې د مشر اسدالله عمر خیل سره هم شریکې کړې دي. د په داسې حال کې چې دغه ستونزې تایید کړې داسې وویل
واقعا نه خلک چې د صلح له پروسې سره یو ځای شوي دي، د دوی مشکلات زیات دي. تنها او تنها هغه وادي چې له دوی سره شوي دي د حکومت لخوا نه او یا د روسیه دی پالیسی پا اساس باندی افغانستان که دا وادی پورکیگی خو اکثر وادی پس لوقت تاوی او هر شای چی پس لوقت تاوی خیلی نتیجه نور کوی پا واقعیت باندی که مرور سلطا سر مصاحبه کلی دا او اغا ویلی چی دی ما مصاحب که دی منگا امنیت تامین نداد دا یا مسلم واقعیت دا زلو امنیتی ارگانونو سر هم پا دی حق لب تماس کیو اغا خلق چی لپروسی دی سلح سر یو جیسی دی لاربکانو سر خاصتا زیاد مشکل لري په امنیتی ساحه کې
کاغلی عمر خیل په دې باب چې د مرستو دغه سې نشټوالی به د سولې د پروسې ته د نورو مخالفو د راتګ اراده کمه نه کړي داسې وویل
په دې هکله خو مونږ تکرار به تکرار ویلی دي چې د هغو خلکو چې له پروسې سره یوځای کیږي تامین د امنیت د مونږ او د حکومت ګډه فریضه ده او د دوی لپاره د معیشت زمینه هم مساعد سي او کاریابی باید ورته وسی مګم متاسفانه چون دا پروسه هم نوپا پروسه ده د ډیرو خلکو لپاره زمینه د کار مساعده کړي د خو په ټولو محلاتو کې مونږ د کار زمینې نسو مساعده ولای مونږ کوشش کوو چې د دې په ساحاتو کې هم بعضې پروژې چې د دوی د درخواستو په اساس دي هغه هم هلته ورته عملي کړو مګم وخت غواړي
هره دې نشي چې سولې ته راغلي خلک هیله لري چې تر هر څه وړاندې د دوی امنیت ساتنې ته پاملرنه وشي او د کار او روزګار غم یې وخوړل شي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
او سم ځنی امنیتی راپورونه په پیل کې ورزو هلمند ته په دې ولایت کې په دوو جلو عملیاتو کې 12 سنه وسلول طالبان وژل سوي او څلور نور ټپیان دي. په نادلی مرجی او گریش کې د افغان او بهرنیو سرتیرو لخوا په سو عملیاتو کې وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. تفصیل د الیاس دای پر پټ کې
د نادلی او مرجی ولسوالیو پاړوند ساحو او اسمت بازار کې د تیرو دریو ورځو راهیسې په ترسره سو عملیاتو کې د نه تنه وسلوال طالبان له وژل کېدو خبر ورکول شوی. د نادلی ولسوالی امنیه کمانډان لومړی څارن عمر جان حکمل رسنیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې ګڼې وسلې او مهمات هم نیولې دي. هغه وویل د اسمت بازار اړوند سیمو کې وسلوال طالبان فعالیت کوي او د هغه ځای نه پر دولتي پوستو بریدونه کوي.
په هغه عملیات کې موږ لاسته راوړنه لرلو ده ځکه چې نه کسه دښمنان د طالبانو تروریستان مړه سو پات سوله او 15 ساله دوه مخابري مهم د هغه سره وړي چې دغه په جمله کې یو پیټا ماشندار دی او درې مل کلاشنکوف دی یو څیر سبر توپک دی دوه مخابري دي.
ویل کېږي د نادلی او مرجی ولسوالۍ اړوند دشتې سیمو کې ډېری وسلوال د دولتي مځکو غاصبین دي او اکثره وخت د پولیسو پر پوستو او ګزمو بریدونه کوي. بل پلو د هلمند په نارسراج ولسوالۍ کې د لومړي کنډک د پولیسو په مشرۍ د ایساف او پولیسو له لوري عملیات سوي دي چې چارواکي په دې عملیاتو کې د دریو طالبانو د وژل کېدو ترڅنګ د څلورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پولیسو د لومړي کنډک کمانډان سمونوال عبدالستار نورزی وای د نارسراج د باغرانیانو په ناامن کلی کې د خلکو په غوښتنه عملیات کړی دي او ګڼې وسلې هم په لاس ورغلي دي.
سراج خلک ټول د دوی د طالبان صفازاب نو موږ تصمیمونی وای چې دلته تصفیوي عملیات په نتیجه کې د دوی درې جسدونه څلور نفر زخمیان و، یو پیکا ماشیندار، یو کلاشینکوف او یو شرید د ماشینداری پیکا د زمړ لا سره راغلی.
په نهر سراج کې دواونه وړاندې خلکو د طالبانو په ضد پاتون وکړه. حکومت هم د غوي ډیر شتنه د محلي پولیس په تشکیل کې په وسلو سمبال کړل. چارواکي وایي په دې ورځو کې وسلوال بردون او حمله په دې خاطر زور اخلي چې د کوکنارو د کرولو او پوجي وخت دی. ویل کېږي په دې عملیاتو کې ګډو ځواکونو ته کوم زیان در رسیدلی خو طالبانو هم خپل لور ته دا وشت زیان پړه تر اوسه رسنوي ته څه نه دی ویلي. خو د طالبانو ویاند کار سوپ احمدي وایي د نوزاد په ولسوالۍ کې د پولیسو دوه قمندانان حضرت او اسمت الله د مین په چاودنو کې وژلي دي خو دولتي چارواکي دغه خبرې نه مني. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
په کندهار کې یوې چاودنې د اتو پولیسو په ګډون لس تنه ووژل او شپږ تنه نور ټپیان کړل. په ورته وخت کې چارواکي وایي چې د طالبانو یو ځایي قومندان نیولې دی. تفصیل د محمد صادق رښتینی په رپورت کې.
پر پولیسو حمله د کندهار شار د 15 ناحیې اړوند د پیرو په کلاچ کې رامنځته شوې د کندهار د والی ویان جاوید فیصل وایي چې د شپې ناوخته پولیسو په سیمه کې د سړک پر غاړه ځای پر ځای سوی ماین خونسا کړ او دوه تنه مشکو کسان هم د ماین د ایښودلو په تور په سیمه کې ونیول. د فیصل په وینا د سیمې څخه د پولیسو د تاک پر مهال راکټي حمله وسوه چې په نتیجه کې اته پولیس او دوه تنه هغه مشکو کسان ووژل سوه او شپږ تنه پولیس نور ټپیان سول.
د باوی ماښام هلته پولیسو یو ماین کشف کړی و، دغه ماین خونسا کړ، تر هغه وروسته یو درې نفره مشکو کسان هم په هغه ساحه کې نیولي وه. کله چې بېرته خپلو مشرانو ته راستنېدل، هلته دغه هلته د مشرانو سره یو بل ماین و
فیصل دغه راز وایي چې په یوه بله پیښه کې د پنجوایي ولسوالۍ په زنګاواد سیمه کې د وسلوالو طالبانو د یو ځایي قمندان په ګډون یو شمېر وسلې نیولې دي. د فیصل په وینا دغه عملیات پولیسو کړي او نیول سوی قمندان بلوڅ نومیږي. طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي.
د فراه ولایت د پښتکو قلای کا ولسوالۍ امنیه قومندان لخپل یو ساتونکو سره وژل سوی دی. احمد شاه فطرت تفصیل وروي.
پیش هغه مهال رامنځته شوی چې د فراه ولایت د پښتکو قلای کا ولسوالۍ امنیه قومندان زمری فرای غوښتل د ولسوالۍ څخه د کنک کلي په لور لاړ شي او موټر یې د ماین سره مخامخ شو. د چاودنې وروسته په سیمه کې نښته هم شوې ده چې په ترڅ کې دوه تنه عسکر زخمیان شوي او یو بل وژل شوی دی. د فراه ولایت د والی ویان عبدالرحمن ژوندی وایي چې ماین د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی و. د دولت وسلوالو مخالفانو هم د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او ویلي دي چې په دغه پیښه کې د زمري په ګډون څلور تنه ساتونکي وژلي دي. د فراه ولایت د پښتکوی قلای کا ولسوالۍ مخکې یوه امنه سیمه وه او دا په دې وروستیو کې لومړۍ امنیتي پیښه ده چې په دغه ولسوالۍ کې رامنځته کیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
افغان حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره د یو نوي ګډ پلان جوړیدل اعلان کړل. د دې پلان له مخې په 2013 کال او له هغې وروسته له خلکو سره بشري مرستې پراخیږي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د ملګرو ملتو سازمان وایي د 2014 کال وروسته د خلکو د اندېښنو لرې کولو ته په کار ده چې له افغانانو سره زیاتې بشري مرستې وشي. په کابل کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو د څانګې مشر مارک باوډن د شنبې په ورځ په کابل کې له افغانانو سره په راتلونکو کلونو کې د بشري مرستو یو نوی پلان اعلان کړ. د وویل له 2014 کال وروسته به افغانان ډېرو مرستو ته اړتیا ولري. د لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې پلان له عملي کولو سره 401 میلیون ډالر مرسته وکړي. مارک باوډن د دې پلان په هکله وویل:
افغانستان د بشري مرستو له پلوه په ډېره ټیټه ساحته کې دی. په دې هېواد کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د ماشوم د زیږولو پر مهال مړه کیږي. افغانستان په نړۍ کې دریم هېواد دی چې زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري. موږ باید د بشري مرستو تمویلولو ته په راتلونکي کې په دې هېواد کې ډېر کارونه وکړو او دا پلان په ښه توګه عملي کړو.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر وایس برمک وویل چې له افغانانو سره د بشري مرستو نوی پلان د ملګرو ملتو سازمان له بشري څانګې سره په ګډه ترتیب شوی او د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال له پروګرام سره سم به د هېواد په هغو سیمو کې عملي شي چې له بشري مرستو لرې پاتې شوي او د ژوند له ډېرو نعمتونو بې برخې دي. وایس برمک وویل:
فعلا ما شما در مرحله انتقال هستیم. مرحله انتقال تنهایی نیست که در بخش نظامی صورت بگیره.
اوس موږ د انتقال په مرحله کې یو. د انتقال مرحله یوازې دا نه ده چې په پوځي برخه کې ترسره شي، بلکې پیښو ته ځواب ورکول هم د بشري مرستو مهم ټکی دی او نړیواله ټولنه یې باید مرسته وکړي. موږ او ملګرو ملتونو په ګډه سره د دې پروګرام عملي کولو ته له نړیوالې ټولنې څخه 410 میلیونه ډالر غوښتي دي او پلان به هم له ملګرو ملتونو سره په ګډه پلی کړو.
په افغانستان کې د جرمني د سفارت استازي وویل چې دا مرستې د دې هېواد پر امنیتي او پراختیایي موضوعګانو سربیره هغه بشري مرستې دي چې عام افغانان، کلیوال، لرې پرتې، جنگ او طبیعي حوادثو ځپلې سیمې ورته ضرورت لري او په وروستیو لسو کلونو کې ورته لږه پاملرنه شوې ده. په دې هېواد کې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستو سره سره بیا هم داسې سیمې شته چې د پوهنې، روغتیا، کرنې او کارموندنې په برخو کې له ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا حکومت د انتخاباتو په چارو کې په ښکاره لاسوهنې اعتراف کړ. د دې شورا په وینا حکومت هڅه کوي چې په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو امکانات برابر کړي. نور حل کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلاف د همکاري شورا ادعا کوي چې حکومت د هغو ژمنو پر خلاف عمل کوي چې د آزادو او شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه کړي وي. د دې شورا د غړو په وینا چې حکومت د دوی او د مدني ټولنو مشروع غوښتنو ته پوره پام نه دی کړی او د دې پر ځای کوښښ کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي. د شورا اعلامیه چې د دې شورا د یو تنغړي شاولی کریمزی لخوا ولوستل شوه په کې داسې راغلی:
حکومت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د خپلواکۍ په تامین کې د ګوندونو او مدني ټولنو د طرح نه ملاتړ پر ځای خپلې لاسوهنې لپټو او غیر مستقیم ډول نه علني ډول ته اړولي.
د انتخاباتو په اړه په ځانګړي ډول د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوماند جان کیری ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې انتخابات شفاف وي. په عین حال کې د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو شورا د حکومت د دې پریکړې په اړه هم اندېښمن دی چې ویلې دي په راتلونکو انتخاباتو کې هم د رای ورکولو پخواني کارتونه چلیدای شي. دوی وایي په دې سره تقلب ته لاره هواریږي. د وزیرانو شورا د چارو د ادارې وین رفیع فردوس د سیاسي ګوندونو د ائتلاف ته شورا څرګندونې بې اساسه بولي او وایي حکومت به تر وسه وسه هڅه وکړي چې په هیواد کې شفاف انتخابات ترسره شي.
د افغانستان له ځینو سیمو څخه په دې وروستیو کې پر نجونو او ماشومانو د جنسي تیری د پیښو په اړه راپورونه زیات شوي دي. د فاریاب ولایت اوسیدونکي زینب ادعا کوي چې د ماما لخوا ورباندې جنسي تیری شوی دی. نوموړي اوس په کابل کې د امن په یوه خونه کې اوسیږي. جمیلې ظریف د هغې پر ژوند رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په دوام دا ځل یوه نجلۍ د خپل ماما د نفسانی خواهشاتو ښکار شوې ده. دغه نجلۍ زینب نومېږي او وایي د خپل ماما له لورې ورباندې په یوه کادانه کې جنسي تیری شوی دی. دا وایي چې مور یې د تاړې ساتو له یو سړي سره چې عمر یې ډېر لوړ و واده وکړي، خو دې او پلار یې نه غوښتل چې دا واده وشي او د خپل پلار په غوښتنه یې دا واده رد کړ. زینب وایي چې له دې واده نه د تېښتې لپاره د خپل ماما کور ته لاړه، خو نه پوهېده چې ماما یې څه ورسره کوي. هغې په ډېر خفګان سره په هغې د تیر شوي حالت کې سره ته داسې وکړه:
د ماما د کور ټول کارونه مې کول او دا کار یې په ژمي کې وکړ. ښایي له مخکې به یې دا ډول کار په زړه کې و، خو زه نه ورباندې پوهېدم. کور کې به یوازې وم، هېڅ پوه نه شوم چې ماما مې څنګه راغې. زما لاس یې ونیوه او په زور یې تیری راباندې وکړ. درې ځله یې جنسي تیری راباندې وکړ.
روسته تر دې چې په زینب یې ماما جنسي تیری کوي، بیرته د خپل مور او پلار کور ته ځي او څه موده وروسته د تره زوی سره چې په ایران کې د واده کوي. دا وایي و میاشتې له خپل خاوند سره تیری کړي او بیا یې خاوند د کار لپاره ایران ته تللی، خو یو ځل بیا د خپل لیوره د نفساني غوښتنو ښکار کیږي. زینب وایي چې دا ځل یې لیوره ورباندې جنسي تیری وکړ او دی هم له دې کار نه د نجات لپاره دولت ته مخه کړې. خو کله چې دولت ته د خپل ستونزې په حق له شکایت کوي، نو خاوند یې له ایران نه بیرته راځي، د مور او پلار وژني او بیا بیرته تښتي. د شمسیه دارالفتا مشر مفتی شمس الرحمن فروتن وایي که دولت د دارنګ پیښو عاملینو ته د قانون له مخې سزا ورنه کړي، نو دارنګ پیښې به لا زیاتې شي.
دا اوس مهال چې په کومه ښځه باندې تجاوز شوی دی، د اسلام د مقدس دین له نظره هم یو حرام عمل دی او د دې مرتکب باید په خپل مجازات ته ورسیږي. که چیرې نظام عدلي و قضایي اداره په دغسې مجرمونو باندې قانون تطبیق نکړي، اسلامي شریعت او حدود تطبیق نشي، نو دا عمل نورو جانیانو ته، نورو جنایتکارانو ته، نورو وحشي صفتانو ته جرأت ورکوي چې د خلکو په ناموس باندې، په مال باندې، په ځان باندې تجاوز وکړي.
زینب د فاریاب ولایت اصلي اوسیدونکې ده او دا مهال د ورپېښې ستونزې له امله په کابل کې د ښځو لپاره د امن په یوې خونه کې ژوند کوي. هغه له دولت نه غواړي چې د هغې ماما او خاوند ته سخته سزا ورکړي.
باید خاوند او ماما مې ونیول شي او سزا ورکړي، څو زما زړه ورباندې یخ شي. باید دولت زما ملاتړ وکړي، ځکه زما د لاس نه هیڅ کار هم نه کیږي. مور او پلار مې نه و راسره، یوازې یوه جلۍ وم او هیڅ کار مې هم نه شو کولی.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د دې عمل د غندلو تر څنګ وایي چې دا په افغانستان کې لومړی ځل نه دی چې له یوې مېرمنې سره دا ډول چلند کیږي. ملالی شینواری وایي چې باید د دې کار د مخنیوي لپاره په ولایتونو کې د ښځو د حقونو د ملاتړ ادارې ډېرې شي.
دا
افغانستان کې لا اوس هم د خدو یا د هغه نجونو چې حقونه یې تر پښو لاندې کېږي هغه یې په سمه توګه نه انعکاس نه پیدا کوي او امکانات ورته نشته چې دوی خپل غږ په سمه توګه اوچت کاندي. نو دغه مسایل باید په خپله په هغه سیمو کې حل شي. موږ نشو کړی چې دلته په کابل کې د کنفرانسونو د لارې نه یا د مثلا د ورکشاپونو د لارې نه د افغانستان د ښځو په ژوندانه کې دومره ډېر بدلون راوستی شو. ښه به دی چې موږ کله او بانډو ته مراجعه وکړو او هلته خپل فعالیتونه
په افغانستان کې پنجونه او خزه باندې جنسي تیری نوې خبره نه ده، بلکې مخکې تر دې هم د دارنګ پیښو راپورونه ورکړل شوې دي. شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په هرات کې امنیتي ارګانونو ادعا وکړه چې یو سړی له خپلې لور سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور نیولی دی.
چې دې تور کړم په واده کړم ما پلار ته خیرا کولې چې مې د لاسه ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالین زم مزدور کوم چې شې مې روزګار شو
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو موږ دا بچی نه لري
لګانې مې نګانې پاتې دې ځنې مرګان څو تاسو نو ولې موږ د څه ګناکار یو ولې موږ د څه ګناکار یو.
په همدې خبرونه کې په کندهار کې د وی 14 کلن انجلی له دردونکو داستان هم خبرې ژي خو سلونیمه بجې سپې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل انت خوري.
د لوګر د امنی کمانډانه چارواکي وایي چې نړیوالو ځواکونو د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې درې ملکی کسان وژل دي. د فراه ولایت د پښتکو کلاکاو ولسوالۍ امنی کمانډان د یو بل ساتونکو سره وژل شوې ده. جاپان د افغانستان د کلو د پراختیا لپاره پروګرام سره 40 میلیون ډالر نوې مرسته کړې ده. په مصر کې چارواکي وایي چې د پورت سعید په خار کې د شنبه او یکشنبه د ورځې په بلواګانو کې د وژل شو کسانو شمیر 13 تنو ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر والیری اموز د سوریې مرکز دمشق ته د دې هواد له چارواکو سره د دوه ورځنیو خبرو لپاره رسیدلې ده. یو ایرانی چارواکی د یک شنبه په ورځ ویل چې هیواد په رسمي توګه اروپایي ټولنې ته د تیل او غازو ټول صادرات بند کړي دي. او جاپانی چارواکی وایي چې د دې هیواد د سارنې دوه مصنوعي سپوږمکۍ یا سټلایټونه مدار ته توغول شوي.
له شوزو سره د زور زیاتی او توتريخولي په یو تازه پیښه کې یو 14 کلن انجلی اتمیاشتې پر لپسې شکنجه او وهل سوې ده. د کندهار اوسیدونکو 14 کلن زهرا له دولت ته نورو بشري درو څخه د عدالت توغښتنه کوي. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتنی په دې حق لري رپورت لري.
پس کینجا اومدم زیاد ظلمات دیدیم بیا ما رو به پنکا میزان میکد یا ما رو نان نمیداد یا تیگاش بزکاش
داد دقیقیت پر لسکلین زهره جغدی چی پا کندهار ولایت کی ده خسر پکور کی لاتو میاشتو سختوش کنجو تیرول ورستا ووز هم جوندی پاده ده. ده زهره پر مخ لاسونو او پر بدن ده سخانو جرسیوی داغونه لنموولی سره دقیقی ده خسرگنی بیا رحمانه چلچلم چکاره کوی. زهرا چې په نیمروز ولایت کې پیدا سوی ولس میاشت مخ کې په کندهار کې په یو کور کې واده سوی ده. څوارلس کلنه قربانی سوی زهرا وایي چې د نوموړي مور او پلار او دوه وړونه په نشي موادو یعنی په هیروینو اخته دي چې هغه د یو لک افغانۍ په بدل کې پلورلې ده. اغلی زهرا د خبرو پر مهال چې ستونې له جړه ډک او لسترګو څخه وښکې بهیدلې راته وویل چې خاوندې هر ورځ له دې کبله پر باد پکا جوړول چې پر نوموړي بدګمانه سو. زهرا وایي دا بې ګناه ده خو میړه یې په ناحقه سره پر دې تور لګوي چې ګواکې نوموړی او لیورې نامشروع اړیکې لري. دا وایي چې خاوند خواشې هر ورځ په ډېره بېرحمۍ سره وهل او ټکول چې په پایله کې ګاونډیانو پولیسو ته خبر ورکړ او هغه امنیه کمانډانۍ ته ولېږدول.
پدرم معتاد بس که اینجا آمادیم که به اینجا آمادیم ما رو به پیسې فروخته که به خاطر عمل خو فروخته که پیسې نداشته بس که اینجا
زهرا وایي پلار مې معتاد و کله چې دلته راغلو نو زه یې خرڅه کړم د دې په خاطر چې د نشه یي موادو لپاره یې پیسې نه درلودې. زما سره دلته ډېر ظلم سوی وهلم یې په پنکه یې ځړولم او ډېر وخت به یې آن د خوړلو لپاره ډوډۍ هم نه راکول. ته زما لاسونه وګوره د ور پسې خونه را کباب کړی یی زه طلاق غواړم زه غوی تنور زم که زه ورسم نو تازل به می ووجنی
فمره به می کوشه.
زهرا اوس پر امنیتی عدلی او قضایی ارګانونو بیا باور ښکاری او وایي داسې نه چې نوموړې بیرته د خسرګنی کور ته ولېږدوي. نوموړې وایي کچیرې د خسرګنی کور ته ولاړ سي نو هغه به د میړه لخوا ووژل سي. څوارلس کلنه زهرا چې اوس خپل د ژوند شپې او ورځې د کندهار د ښځو چارو په ریاست کې تیروي د خپل خاوند څخه د طلاق غوښتنه کوي. بلخوا په کندهار کې د ښځو چارو ریاست وایي چې زهرا هغه مهال چې دیارلس کلنه وه د پلار له لورې د یو لک افغانیو په بدل کې سید جمیل ته چې په کندهار کې اوسېږي په نکاح سوه. د دغه ریاست رئیس روکی اڅکزی وایي د زهرا میړه او خواشي چې په امنیتي پولیسو کې فعال دنده لرل د اتو میاشتو راهیسې نوموړي ته خورا سختي شکنجې ورکولې. هغه وایي زهرا د خاوند او خواشي له لورې په شپو شپو د خپلې کوټې پر پات پکه ځړول کېدل او دغه راز یې د بدن غوښې د اور په تاودسو سیخان اور سوځولي. اغلی اڅکزی وایي چې په څارنوالۍ کې د زهرا په حق کې توپیریز چلند شوی او د نوموړي لپاره څارنوال سطحي دوسیه جوړه کړې. اڅکزی پر عدلیه او قضایي ارګانونو تور لګوي چې د میرمنو په وړاندې دوه ګونی چلند کوي او دوسیه پر وخت نه څېړل کېږي.
ولې چې ما دا ماشوم نجلۍ ولیدله چې دیارلس کلنه ماشوم نجلۍ چې دی وت کړې وه، حالت یې ډېر سخت خراب و، مخ یې ډېر زخمونه درلودله، لاسو یې، پښې یې، ملا یې، حتی پنځه ځایه سر مات شوی دی چې په خښته یې وهلې ده، په لرګی وهلې ده. بدبختانه وایم موږ په دې موضوع باندې څارنوال هم خبر کړي، دوسیه یې ډېره سطحي او سطحي ورته جوړه کړې. هغه شکنجې چې دی د پنکې ده خوړلې ده، حیوانان ساتل دوسیه زجر شوې ده، هېڅ نوه مسایل په دې کې نه دي درج کړي.
که څه هم د زیاتو هڅو سره سره مو وغوښتل چې د زهرادو دوسیې په اړه د څارنوالۍ خبرګون هم ولرو، خو د دغې څارنوالۍ مشر عبدالخالق د څه ویلو څخه ډډه وکړه او په دې برخه کې د مرکزي څارنوالۍ د امر غوښتنه وکړه. بلخوا په جنوب کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم پر عدلیه او قضایي ارګانونو بې باوره دی. د دغه کمیسون مرستیال رئیس شمس الدین تنویر هم د زهرا د دوسیه په برخه کې څارنوالۍ پرابولیا وایي هغه څارنوال چې د اغلی زهرا د دوسیه په څېړلو کې فعاله ونډه لرل د هر اړخیزو معلوماتو پر راټولولو کې پاتې راغلی. خو ښاغلي تنویر پر دغو ادارو د بی باورۍ سره سره تمه وښودل چې عدلیه او قضایي ارګانونه به د زهرا په دوسیه کې عدلانه قضاوت کوي.
دغه نجلۍ ډېر وضعیت یې ډېر په بد حال کې و، ډېر د خښنې ځای و چې د ده وضعیت چې سره یې کتل او بالاخره دا چې موږ ته اطلاع راکړ. ما شخصا د حقوق بشر په چوکات کې د څارنوالۍ مقام موږ د دوی د تاریخ د دعوه غوښتنه وکړه چې خوشبختانه تاریخ دعوه سوی دی. مونږ ته یو خبر زه بولم چې هغه محترم څارنوال صاحب چې په دې هکله مکلفیتونه درلود، هغه دلایل الزام هغه مدارک چې په قمندانۍ کې و باید دوی تول کړی وای. د بشپړولو دپاره ضرور و هغه اړین مسایل زما په نظر کې قانع کننده نه و.
بلخوا د کندهار د والی ویان احمد جاوید فیصل وایي چې پولیسو د زهرا میړه او خواشه چې د نوموړي په شکنجې کولو کې لاس ترلود نیولی او دا مهال د کندهار په لوی زندان کې بندي دي. فیصل وایي چې د زهرا دوسیه دا مهال د کندهار په شاري محکمه کې تر څېړنو لاندې ده.
د دغې زهرا نامې څوارلس کلنې نجلۍ میړه او خواشه دواړه دا مهال بندیان دي، د کندهار په لوی محبس کې دي، زندانیان دي. دوسیه یې هم د کندهار په شاري محکمه کې ده. کار کېږي چې ډېر ژر یې دوسیه به خلاصه سي او نجلۍ غواړي، دغه زهرا نامې غواړي چې له خپل میړه څخه طلاق واخلي. کار روان دی چې د دوی محکمه وسي او ستونزه حل سي.
په کندهار کې دا لومړی ځل نه دی چې څوارلس کلنه زهرا د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار ګرځېدلې ده. په دغه ولایت کې په 2012 کال کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون لخوا یوازې 104 پیښې د ځان وژنې او ځان سوځونې سبسوي دي. د خلکو پر حقونو ولاړ کسان وایي د پولیسو لټي په عدلیه او قضایي ارګانونو کې رشوت اخیستل، زورواکي او د حکومتي اشخاصو او کړیو له لورې د مجرمینو خلاصۍ هغه څه دي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مهم لاملونه په ګوته کیږي. د بشري حقونو یو شمېر کتونکي دغه راز د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو اصلي لامل په ټولنه کې د ښځو د حقونو په اړه د پوهاوي د کچې ټیټوالی هم یادوي او وایي تر هغه وخته چې د ښځو د حقونو په اړه خلکو ته لازم پوهاوی ورنه کول سي دا تاوتریخوالی به دوام وکړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري. د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. که تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي، او همداراز د دغو پیغامونو په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو محترمو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا خپل تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او له ټولو څخه مهمه ده چې د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. هغه کسان چې خپلو پیغامونو کې د تلیفون شمیره نه وایي او یا هم خپل نوم نه وایي، د دغو کسانو تلیفوني پیغامونه نه خپرو. ګرانو دوستانو، ډیر به مونږ نن ډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام په ګډه سره وورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000 42 02 21 12 15. تاسل ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو د پروګرام اوریدونکو یاست. د پروګرام په پای کې راځي چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې زینو محترم اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، او په خپل تلیفوني پیغامونو کې ویلي دي چې د زینو ورکو شو عزیزانو په حق معلومات لري. نو لطفا قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست هم وي. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
عبدالله د سلطان محمد زید امر خان کلی اوسیدم کوي، ولایت او ولسوالي ستمه میږي، د کندهار د ارغنداب په ولسوالي کې پیدا شوی دی. که څوک عبدالله پیژني نو د صدیق الله محمد په دغه تلیفون نمبر دی څنګه کړي 0000 42 02. د تلیفون شمیره یې وزري بیا 0000 42 02.
غلام حسن خان کوچای د خوست نسیم ته سره تماس کې موجوده یو ورک عزیز مال دلې د چورور د کاکو په نامه مانده دا په زبان باندې کندارای دا هیڅ پته د کور نه لګي چې چیرته څوک وایي د دې په اړوند باندې د کاکو په اړوند باندې معلومات وایي، نو ماته دې په دې شماره باندې ټلیفون وکړي. د ما شماره د غور 0500 3 او 0500 5 دا د ما د تلیفون شمیره د ما سره د تماس ونیسي چې زه د دې ورک عزیز په اړه معلومات ورکړم. سلام.
الو، السلام علیکم. زه محمد الله محمدی د زابل ولایت شاجوی د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته د شاجوی په ولسوالۍ کې یو سړی ده چې خپل نوم مومن خان شي او د پلار نوم ادم خان شي. د بغلان د ولایت مالټیکی او کلی بلادرک مالټیکی که څوک د هغه قربان عزیزان د اعلان اوري نو لطفا د پرده شمیره باندې زنګ ووهي. زما د ټلیفون نمبر ده 0000 01 01 01 01 01 01. مهرباني، السلام علیکم.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو محترم او دوستانو، تاسو ل ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ته غواګاست. اوس هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. قلم او کاغذ راوخلې، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې په همدغو پیغامونو کې کېدای شي د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست هم وي. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، زه عبدالظاهر د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو د خاله زوی دی چې په نوم یې نورالله دی، اصلي د کندهار اوسېدونکی دی، خو دا جېش کاله کېږي چې په سرخاب کې ګزاره کوي د انقلاب په خاطر باندې. نو تقریبا دا سیاسته نه کاله به کېږي د دغه کرزي په حکومت کې چې د خپل کور څخه وتلی دی، بیا د مړو ژوندي حوال چا نه دی اورېدلی. په هر چا ته د نورالله په باره کې معلومات وي، موږ سره دې په دغه تلیفون شمېره خبرې وکړي. 0 300 3 8 8 5 9 5. یو واری به بیا دغه د تلیفون نمبر تاسو ته ووایم، 0 300 3 8 8 5 9 5. تاسو د توجه څخه مننه. په مخه مو شو.
زما نوم خان اقا دی. زما ورور په 1950 کال کې قرغی په کې کې سرباز وو او د هغه مختار تر اوسه پورې ورک دی. هر څه چې پار دی کې دا زما غوري زما پته ده 0 8 8 1 13 15. په دغه نمبر کې تلیفون وکړي، هر څه مشینې چې دی غواړي زه ورکوم. وسلام.
بله، زما یو روز ورک شوی دی، حمیدالله نحمیدی. 2 میاشتې کېږي چې د بم او سوالۍ څخه ورک شوی دی. هغه دا لمبر بنده ده موږ ته زنګ وایي که پیدا شو. زما شمېره ده 0 8 0 2 3 4 1 5.
السلام علیکم، زه رفیع الله د هلمند ولایت کې چکن ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست د کندهار د میوند ولسوالۍ د سپوزو د کلي اوسېدونکی دی. حیات الله نمیږي. د عبدالوجد اکاسوی دی چې د 3 کاله په مسکې نظراکه دی. که څوک معلومات لري دواله که نقده جایزه ورکول کېږي. پر دغه نمبر باندې موږ ته ټلیفون وکړي، 0 8 2 8 6 8 14.
مره اینا پر ورکتی در نتیه پر نامه بانی نمیجه در ازادی ردو تا یو سری تلیفون ورکلی بوده که در تلور کاله کیجه در نتیه پر نامه بانی مصر در سری را سره دی وز مر در دی که مصر مخصد در سری نبه مصر مخصد راوشه یست مر مطلب در وصر خود ترکیبات ولسو یا وطی تخم در لمبر پروتی در سری ده نو در سیم بولدک در ولسوالی در نتیه پر نامه نمیجه د سپرایزي قزوی دی. د ماشین اجوري لري سرسندم سنرم کاری چې ورسلی
0 8 1 4 4 5. 0 8 1 4 4 5.
د تا بهیر کبا په یاد یم زه چه قدم به قدم گدم تا یادم اومه
دا ورکو شو عزیزانو دا لطه پرگرام دا ازادی رادیو دا پرگرام پلومری سل دا یک شنبه پورز دا چلور و دا دو شنبه پورز دا تو بجو پخ پرونه که خپریگی دا دی پرگرام وری دل مهی روی گندستاسو کم را کزیز پکی پیدا شی.
الو السلام علیکم و رحمت الله علیه هلمند و صلای مرجی و صلی مرجی از ما دا کازی دی چه دا روزگان الى تا جهراوت و صلی دا جرخان اکا دا کلیمی شایست خان میزی دا کمال اکازی دی او رور نمی مساکلین دی دا بلدور نمی از داکیم دی ایو کارکی رو شورک دی کچو گدا پا هر منمات لری ما تی پا دوش میرا زنگوی سپر و سپر دری اته سو شپوش شپاش سو دودیش سپر و سپر دری اته سو شپوش شپاش سو دودیش
موږ ورک ورو تقریبا د 3 کاله کېږي چې ورک وی په پاکستان کې معلومات یې نشته. یو سړی د خوست زنګ وهلی یا رادو ازادي دی چې زما په لاس کې دا نقشه سړی دی غلام نمیزی د ساتملک زوی دی د بادغیس د ولایت غورماش د ولسوالۍ توجه د خیریه دی دغه که دغه سمدنامې پلاس کې دغه اداره دوه ازادي ته زنګ وي چې موږ شماره ونی موږ لمبار دی صفر اووه اته شپږ صفر دوه یو پنځه درې څلور بل لمبار مو دی صفر اووه اته څلور 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 اووه شپږ صفر یو دا زموږ لمبرونه دي که دا ورور پلاس کې د هر څه کې دراک لري موږ ته د معلومات را کړي په دغه شمېرو دې موږ ته زنګ وي. وسلام.
بله السلام علیکم. جان الله زهیر د سیم ولدا کول ساری څخه خبره کوم. موږ یو ورځ د سمودی رئیس ورته قانون نبل محمد کار شو کې دغه ته موریت معلومات لري نو په دغه نمبر نیمه د څنګه وي چې پر وا ته شپږ دی شاتلس وسو شپږ دی.
زمانم عصمت الله دی د میدان وردګ ولایت چې غوښتي ولا سوال زمان یو ګرام عزیز ورښوي دی سنامت نجیب الله ولد محمد نو دغسه د ولسوالۍ رسیدن کړی د هغه اورور احسان الله او د کاکای دی محمد عمر هرچا ته پته وي موږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي صفر اووه سوه پنځه نوي یو اتیا درې نوي نه اتیا یو زر بیا صفر اووه سوه پنځه نوي یو اتیا درې نوي نه اتیا.
زما یو مرګری دی د درې جمې کېږي د احسان الله په نوم سره. زه د خوست ولایت د ماټه چینې نه خبرې کوم. زما مرګری چې ورک شوی دی احسان الله نومېږي د درې جمې کېږي چې ورکه شوی دی که دی په خپله دا اعلان اوري یا ده ته د ده په هکله بل چا ته پته وي او په صفر اووه سوه پنځه نوي پنځه نوي شپږ ویشت اته نوي اته نوي نمبره باندې دی مونږ ته زنګ ووایي او خپل انعام دې واخلي. نمبر یو ځل بیا اعلانوم صفر اووه سوه پنځه نوي پنځه نوي شپږ ویشت اته نوي.
زه مولوی نور محمد د لشکرګاه تاسو ته زحمت ورکوم. زما درې اخشان دي په نامه د نور محمد او معاذله او بادر. تقریبا دا دېرش کاله کېږي چې زموږ سره اداره کې دي. پخوا دوی په نیمروز کې ژوند کوه اوس د نیمروز څخه تلل دي نو نه پوهېږم چې چېرې دي. نو که دوی زما غږ اوري دغه زما اخشان او یا بل څوک د دوی په باره کښې معلومات لري نو زموږ سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. اوله شماره صفر اووه سوه اته نوي څلور سوه یو اتیا اووه سوه شل صفر اووه صفر اووه نه سوه دوه پنځوس شپږ سوه پنځه شپېته. د توجه څخه مو یو زیات یو جهان مننه.
بله السلام علیکم. زه اسماعیل حماد وردګ ولایت غفي ولسوالۍ خاص تاسو سره تماس کوم. زما یو ملګری دی په نامه د نجیب الله د ایواني نوم یاسي چې د نوي څخه نظاره کوی که چا ته پاته وي یا ادراس وي په دې لمبر کې مونږ ته زنګ ووایي صفر اووه سوه پنځه نوي یو اتیا درې نوي نه اتیا او بیا یې تکراروم صفر اووه سوه پنځه نوي یو اتیا درې نوي نه اتیا. سا سباني دی د اعصابو تکلیف لري لیوانها را دی که هر څه دره کړي زنګ وي زیاته جایزه به ورکړي.
زامن دا د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ د دین خیلو څخه تاسو ته په تماس کیم. یو رکشوی عزیز لرو چې بشیر خان د حاجي محمد زوی د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ د بسی خیلو د کلي اوسیدونکی دی. دولس کاله عمر لري خړ کالي په تن لري او عصبي وضعیت یې ښه نه دی. تقریبا دوه میاشتې مخکې د کابل ښار د پولي پیسګي د سیمې څخه اله درکه شوی دی. که هر څوک د نوموړي ماشوم په هکله معلومات لري په لاندې شمېرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي. د ټیلیفون شمېره دا ده صفر اووه اویا څلور ویشت اته شپېته اووه سوه او پنځلس. د ټیلیفون شمېره یو ځل بیا اعلانوم صفر اووه اویا څلور ویشت اته شپېته اووه سوه او پنځلس. د ازادۍ راډیو څخه په مننه.
زما یو لمسی ورک دی. زما نوم حاجي ګل دی د بلوچستان د کوټې څخه خبره کوم. په نامه د اسمت الله دی جراز ماما دوی دی. دا شپږ کاله کېږي چې ورک دی. هر چا ته که معلومات وي پر دغه نمبر دې موږ ته ټېلیفون وکړي صفر درې صفر دوه درې اته صفر دوه یو اووه صفر. په دغه نمبر دې ټېلیفون راو چې پنځوس زره روپۍ دې شیرني واخلي. هر چا ته که معلومات وي هر ځای چې وي موږ ته دې په دغه نمبر ټېلیفون راکړي. السلام علیکم.
زاکلاری تکاباتین کی پکتیکا والا ماورور د سعود تنام جوګ د اسکان ګرام دی پنجاب پاکستان د پنجاب د اسلام آباد د خاله سیالکوټ ښار ته روان وم، چې لاره باندې ورسېدم د سیال باندې معلومات لري، نو زه نه دوی څنګه ووایي. صفر اووه صفر دوه نهه درې پنځه دوه صفر اته نمبر یې ځل بیا صفر اووه صفر دوه نهه درې پنځه دوه صفر.
ہلو السلام علیکم، زه خان احمد د لغمان ولایت څخه تاسو سره اړیکه کوم. زما یو دوست دی په نام د رحمت الله د پلار نوم یې حمید الله، د دوه کاله راهیسې کېږي چې ورک شوی دی. که چاته د په اړه معلومات وي نو موږ سره د بله رسمې راغ تماس ونیسي. صفر اووه اویا دیارلس اته شپېته نهه سوه اووه دېرش مهرباني.
زما یو ورور دی سلطان اکبر چې د ترقی په وخت کې ورک شوی دی. تروسه درک نه راغلی نه لګیږي. سلطان اکبر پلار یې کابل نه نیږي، د ترقی په وخت کې ورک ده، تروسه پته نه لګیږي. ما د ټلیفون نمبر ده دوه صفر نه دوه نه پنځه دوه یو صفر شپږ څلور یو ټلیفون موبایل نمبر ده صفر درې
السلام علیکم، شہزادہ نازنہ ہم دکنر ولایت څخه دی آزادی راځو د ورکشو ځان خبرون د خپل پیغام پر دمه زما تو اسرائیل نام عبد محمد جی د نور محمد مسی دکنر ولایت مرکز اسرابات شیدل کړي. چې ډېره موده وشوه د کور نه مراور دی، که زما ورور زما آواز خوښه اوري یا د هغې دوستان زما آواز اوري نو د ټلیفون په دې شمېره دې ما ته زنګ ووایي. صفر اووه سوه څلور شپېته څوارلس نهه ویشت صفر اووه سوه څلور شپېته څوارلس نهه ویشت تاسو ورور شهزاده نازنینه.
زه حضرت ګل د ننګرهار ولایت د خوګرانو ولسوالۍ وزیر چټنګ نه خبرې کوم. زما یو دوست ده په کندهار کې دی عبدالواسع په نامه. ډېر وخت کېږي چې زما اړیکه ورسره نه ده نیول شوې او کولی شي چې ما ته په دې شمېرو باندې زنګ ووهي. صفر واویا صفر څلور درې دوه شپږ لس بله شمېره ده صفر نهه اویا نهه شپېته یو څلوېښت واویا دوه. د تره زوی مرحوم علي احمد نومېږي او د ده کشر ورور شاه ولي. زه په خپله حضرت ګل خبرې کوم.
ہلو السلام علیکم، زم عبدالباری حنیفی در روزگان ولایت چرچنو د ولسوالی وسیدون کم. یادگل اکازی زمای وخشی د عبدالستار په نامه د جبار اکازی د غفار اکا وراره د شهزاده او سردار محمد او خالدداد او متلی برور شل کال کېږي چې خپل د کور نه در اخیستی وو. یو بل ملګری د محمد نیم په نامه هم ورسره دی. دی د روزګان ولایت د چرچنو د ولسوالۍ د کشي اوسیدونکي دي. د دې دواړو په باره کې هر څوک معلومات لري زموږ سترګې په دغه شمېرو تماس ونیسي. صفر اووه سوه اووه اته سوه پنځه اتیا نهه سوه یوویشت صفر اووه صفر اووه درې سوه اته پنځوس نهه سوه صفر اووه صفر اووه درې سوه اته پنځوس نهه سوه یو څلوېښت.
زما دا کازی دی نجیب الله نومېږي، د پلار نوم یې بنګ دی. هغه دې شل کاله کېږي چې د کور نه درکته وي. د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. که چېرې دی خپله درج غواړي یا څوک په اړه معلومات ولري په داسې شکره ما ته زنګ راوي. صفر اووه سوه اته نوي اته اویا شپږ څلوېښت شماره یې وارې بیا تکراروم. صفر اووه سوه اته نوي اته اویا شپږ څلوېښت. السلام علیکم.
د ازادي راډیو ګران اورېدونکو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت همدومره. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم رښ شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماقام تر و بجو پورې خبرونه لري.
یو تور مونه ک هزار تورون نور شي، د تور پت تور شي خپا مش جانا. تور مونه ک هزار تورون نور شي، د تور پت تور شي خپا مش جانا. تور پت تور شي خپا مش جانا.
دنیا کی جوان کبھی مر گئے وہ پوشی تھا تو رو بس پوشی